احمد شیبریم سلامونه. دا سجی رڈو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماینونو د پاکولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د ماین پاکي د انسجام او همغږي رئیس نورالدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماینونو او ناچاو د موادو له کبله 3625 پیش رامنځته شوې دي چې له عمله 1414 افغانانو ته مرجوب لاوښتې ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یوه لویه ساحه په ماینونو او ناچاو د توکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به درې نیم تنه دوا راتلونکې اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی فورس روسه تر دې وکړه چې په شپږ وشت لاریو کې بار د خپل هیواد د مرستو پاړه چې پرون د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ورسېدي ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زر ټنه وړه څه باندې 1200 ټنه وریجې یوه اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرپاڼه کې ویلي دي چې په غور بادغیس غزنی روزګان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان پنشیر لوګر لغمان کونړ بغلان بدخشان تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی و خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,60,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړل شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبه پر ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تیره شنبه د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګیدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر به پڼ خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروسوویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرنی سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ کډر منو خو ځکه کون کو زبرشتان غفار یو زربې هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه خو ځکه کون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحه جمع پم پتن وي درنه غل لیز کون کو لکه سره چې مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټول کې جغرافي مضمون دی دویم لوستین هله من دیم چې تاسو ټول درنه خو ځکه کون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ پوژاو کله لیست کون کو مکل دینه چې زستا سلوست پېټ کوم لته ټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تر څو د لوست پېل په شیبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې خپل زانو سره نوٹ کړئ. نو خوژاو کله لیست کون کو راځستا د لوست پر نور باندې زمره ستا د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډینی مقرده کتاب صفاله ولسم څخه پېل به تر بیا لسم څخه پېپري خوژاو کډر مون ز کون کو زمره ستا د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي. نمړې شمالي او سویلي نیمه کره، دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه، دریم عرض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګلالي زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوش زده کوونکو رسوم د لوس په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کورې پیژنو چې شمالي او سویلي نیمه کورې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوش درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمه کورې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمه کورې دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کوره چې ده پخپله د استواره کش په واسطه سره په دوه برابرو برخو باندې ویشل سوې ده چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل سوې دي. دغه ارض البلدونو د صفر درجې چې دي د پخپله د ارض البلد نیوي درجې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوي نورې درجې په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو زده کوونکو په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې موږ تاسو ووایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه، په همدغه لویه وچه کې یې ژوند سرته رسولی. همدارنګه درنو خوښو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو سویلي نیمه کرې ته نظر واچوو، سویلي نیمه کرې ته فکر وکړو، په سویلي نیمه کرې کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي د انتارکتیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کرې په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو، هغه پخپله د هند سمندر، د اران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو سویلي نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنی د دوی دغه هوا حالت چې دي ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې تر څنګ د شمالي نیمه کره چې د پخپله کابو د هوا حالت چې دي وچ دي، ځکه زیاته برخه چې ده وچې نیولې ده. نو د نړۍ ډېر زیات شمېر وګړي چې دي هغه پخپله په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خوږو زده کوونکو که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسېږئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کره لرو چې په دې منظمې کره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره پخپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده چې ابي رنګ پخپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمه کره چې ده پخپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږو درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې دا ځمکه پخپله د استواره کش په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوښ زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیشت کې چې د ارض البلد سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا قشر د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو تشخیص کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکتیک دایره لولو چې د انتارکتیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خو ځکه کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د ځمکې محور څخه ولول چې د ځمکې محور څه ته وایي او د دې څخه مو تاسو هدف سړي. ترنو ځکه کوونکو کچېره مراد تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغه دوړې نقطې یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوړې کې یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی. یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دی په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې دی په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شې لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یې اعلان وکړی دی چې د جغرافیې شمال قطب د قطبی استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلی او ارض البلدونه موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونه چې دی درنو خوښ زده کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلی یا هم د سوال تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارض البلدونه دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی دی. راځو درنو زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارض البلدونه دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیز لوري ولري هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې شوی لسو ارض البلدونه ویلای سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلد پر دایره باندې عمود پراته دي یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلد باندې واردې دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده درس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مر استاسو درس او شپته ده خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل نغه شمالي نیمه کره چې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارض البلدونه تر پورو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږ او ګلالي زده کوونکو طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې درس یې کښې موږ تاسو لیدلی سو چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او عرض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعي کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو طول البلدونه هر درجه چې د شپېته دقیقو او هر دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کېږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو د طول البلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نښه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هر درجه چې د شپېته دقیقه ده او هر دقیقه په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده. د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږ زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې. همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدرمنه او ګللی زکون کو سپریشن غو فارت استول تشرغلس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون دویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدرمنه او ګللی زکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې په پتن می درنو زکون کو داسې مرو تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدرمنه او ګللی زکون کو مرو تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه او جهیلونو په هکله ده. کتاب سپال اومې نه پیل بهتر دولسمې صفحې پورې. همچنان قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوع ګڼې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سیندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهېږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د اولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهېږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي. نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تیریږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیدی درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تیریږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټان سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنې د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سي ویني په همدې خطر سره د دوه سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یو سلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنې که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نومونه راوستلي دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالي په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالي تاسو ته ټول څه کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3,490 کیلومتره اوږدوالي لري او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2,394 کیلومتره اوږدوالي لري چې د کسپیت سمندرګي سره مساب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9,600 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1,800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي. یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو، د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د پایلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دی، چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیمات جهیل دی، چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی، چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده، چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی، چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی، چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د صنعتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شوق غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیست کون کو ز برښنا غو خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن دویم دوست قدر منو ز کون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شی پتیرو لستنه کی مرتا سو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ موږ تاسو د تیر ورځې با باقی بعده مطابق د کنګو حوزه په اړوند د ریا سین، د زمبی سین، د سنگا سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست د پای پورې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات لولو. قدرمنو زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویې وچې کې دویمه لویه حوزه چې ده، هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه په کښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سر دي، نو له همدې عمله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي، کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې
اړتیاوې په کرنه او کرنی او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ کړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورش په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تیریږي، چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 2,500 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویې وچې کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات ولی لامل ګرځېدلې دي کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کېږي، چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندي سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حقله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره ولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژوقدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپل د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دی اوبه خوان چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنې هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې، د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودو اوسیدونکو له امله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچې دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,000,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانه سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانه اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانه سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,800 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانه سمندرګي په هکله ولوستل، اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو که درمونه زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کړي، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات قبول کی کادر من اوګل ریس کون کو زبرش نه غم خار یوزره به هم تاسو ټول تشرح خلاص ما یم در سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوسته. خلای د چ تاسو ټول کادر من اوګل ریس کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوی درنه ز کون کو تاسو مر تاسو د نن ورځی لوست پنځم لوست نه خلای د چ تیر ورځی لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سری او یوسف هم تریز د کړو او سری خو د نن ورځی د لوست په پیل پښې وکي د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګل دې کون کو د پراته او چې د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګل دې زده کوونکو البته د یادونې وړ دی چې موږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 15 صفې نه پیل کیږي بیا تر 25 صفې پورې. ګل دې زده کوونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې موږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. که موږ زده کوونکو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي، موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډېر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې
ژورې په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي، چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دښتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي، یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پېژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي، چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هېواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزا ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی، او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري، چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله، د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي، او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګنده دي او معلومېږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 250 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دې د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده، چې تر نوشاخ نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سو دی، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنوز د کون کوم موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکې سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکې سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کسیار له سند له لویدیځ څخه 250 مترو په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزه پوری د بلحام له کوزی حوزه څخه تر مزار شریفی تر جنوبی پوری رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزه در دولت آباد او اندوخی پوری اوجدوالی لري، او یو له مهمو ارزشمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپل د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شیچیچی دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټولې سیمې په دې دره کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمو کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بېلابېلو دورو کې رامنځته سوي دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلي دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل سوې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ او تاسو ته برابر کړی دی، او موږ او تاسو کولی شو چې د یو هېواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هېواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ او تاسو ولوستئ، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټوله طبقات یې د الارزه روغتیایی د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلوده. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستې کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې پخپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هېواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. نو راځم قدرمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شی ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او که ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستانو سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو کان چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور